السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
افغان حکومت او طالب وسلوال وایي چې د تاوتریخوالي کموالي بهیر نن شپه 2 عملي کیږي. وزیر اعظم عمران خان، خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلو. په ایران کې نن پارلیماني ټاکنې کیږي. خبرونو تفصیل. افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر به نن د شپې 2 بجې پیلېږي. یو افغان لوړپوړي چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا، افغان پوځ او طالب وسوالو ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ به نن نیمه شپه پیل شي. د یوې اونۍ د تشدد د کموالي دا ګام د ټولو خواوو ترمنځ د باور پخولو په موخه اخیستل شوی چې د سولې یوې ممکنه هغه پرېکړې ته لاره هواره کړي چې د 2013 کال راهیسې په قطر کې د خبرونو پس پرې طالب استازي او امریکایي چارواکي سلا شوي. دغه چارواکي وایي چې که د سولې لوزنامه پر مخ ولاړه شي نو دا به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې قطبی نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. په احتجاج کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلۍ غړي نصرالله زیری وویل
دې حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دې حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی.
بلخو د کرنې صوبایي وزیر زمرک خان سګدی په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی د مظاهرینو سره خبرې وکړې او مظاهرې چانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان سګدی وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحاتو او پرمختیایي چارو ته ژمن دي. شوکت یوسفزی پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. ده وویل د اصلاحاتي بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري.
بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه ملو نه شوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک ملاوېدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ مهنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې حکومت به هرومرو د قبایلو د پرمختیا لپاره ټاکلې 100 اربه روپۍ لګوي. خو د پاړه چنار یو مشر ابرار حسین توري له مشال لیډیو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو د عملي کولو غږ وکړ. د پاکستان تیر پارلیمان پخوانی حکومت او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مئی په اخرنۍ اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلې شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر ویلي ول چې حکومت له لوی سارنوال انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. سرکاري رسنۍ وایي چې د نوي سارنوال خالد جاوید خان د ټاکلو سمري د قانون وزارت ته استولی شوې ده. شهزاد اکبر بیگا وویل چې اټارنی جنرل انور منصور خان استعفا نه وی ورکړی نو حکومت خپل له دندې ګوښه کوه. دا خبره نوموړي تر هغې 3 ساعته وروسته وکړه چې انور منصور خان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي چې د پاکستان د وکیلانو د ټولنې په غوښتنه دنده پرېږدي. اټارنی جنرل د فروری په 13 ویلي ول چې د سترې عدلي شورا یو قاضي د جسټس فایزي صاحب پر ضد د مقدمې له پیلولو خبر وو. د سترې عدلي شورا قاضیانو هم هغه وخت نوموړي ته امر وکړ چې یا خو خپل دعوی ثبوت ورکړي او یادې بخنه وغواړي. حکومت د فروری په 19 په یو بیان کې وویل چې دا د لوی سارنوال شخصي څرګندونه وي. د پاکستان حکومت پر قاضي فایز عیسی د هیواد بهر د نایلان کړو شو شتمنیو لرلو تور پورې کړی چې نوموړی ردوي. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دریځ د مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره 1,148 کسان د نوماندۍ لپاره منلي او شاوخوا 9000 درخواستونه یې رد کړي. د اوسني پارلمان نوي غړي هم په هغو کې شامل دي چې شورای نگهبان یې غوښتنلیکونه رد کړي. په دوی کې ډېری د منځلارو یا اصلاح غوښتونکو په توګه پېژندل کېږي. په عین وخت کې امریکا د شورای نگهبان د منشي او بانفوذه محافظه کار مشر احمد جنتی په ګډون پر 5 انتخاباتي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پیګا په واشنگټن کې وویل دا اقدام یې پر کاندیدانو د بندیز له آزادو او رڼو انتخاباتو څخه د ایراني ولس ته بې برخې کولو په غبرګون کړی. او وروستۍ خبر دا چې عراق او کویت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالي ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته دا چې ایران په قوم ښار کې له وایرسه د 2 وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه 3 ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکه پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. د ادارې ویلي چې له ایرانه هیواد ته ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت له ټاکلي بهیر تېرېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم له ایرانه پروازونه ځنډولي. بغداد دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې په قوم کې د 2 کسانو تر مړینې وروسته ایراني چارواکو په هغه ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره بیړني تدابیر اعلان کړل. د مشال د خبرونو پای او په تاسو د موسم حال او د کرنټ شعبه احمد رانه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ اخیستل کیږي او 1,450 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,98 روپۍ 40 پیسې او 1,99 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1,015 روپۍ 80 پیسې او 1,065 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 50 پیسې او 2,40 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 90 پیسې او 1,40 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2,60 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2,40 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعت کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل احمد الله نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې نن شپه 12 بجې د تاوتریخوالي د کمی اونې پیلېږي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په صوبه کې د نام نه پیښو او بیروزګارۍ خلاف لاریون کړي.
من بیروزگاری علم داد چې سنټوین سګ تروس پوری واغ خلکو تلژانه د کول سوی
د حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو اواله کړی دي.
د خیبر اوسیدونکو وای پسیمه کې د جالي ډاکټرانو د خلک روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او باید خلاف یې کاروایی وکړل شي.
بے تحاشا پا ہر کور کے چکم دے، ہر کس ڈاکٹر دے او ہر کس چکم دے خپل طرف چکم دے معشومانو تا او غٹو تا دوایانی ورکی مانا دیر عجیبا او یونیک کیسز رازی.
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ومنځل شوه. وابهورې ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو پر پښتو او پښتنو باندې څه اغېز کړی دی؟
یو طرف ته کمال پښتو ژبې دغه پېژندلو راکړه، نو بل طرف ته د یوټیوب له لارې مونږ پیسې پې هم وګټل. پښتو ژبې وده موندلې ده چې څومره فعاله وګړي دي هغوی به پخوا په رومن کې لیکلي کول.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملاً نن شپه 12 بجې پیل شي. د شورا بیان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیکېدونکي احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغې شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمشت په نوم نومولې د دې بیوی ونې څخه ازمي ګټه واخیستل سي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه ونې بلاخره دې بایستي چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
افغانستان خاقلی فیصل زیاتوی چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لویو لارو ساتنې دنده پرمخ وړي، له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امنه فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم ازادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په ننګرهار کې پرون دینی عالمانو او د جماعتونو خطیبانو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په جګړه کې لښکېلو ډلو غوښتل چې د خبرو له لارې دې ستونزې هوارې کړي. غونډې ته په وینا کې چارواکو پر خطیبانو غږ وکړ چې په خپلو ویناګانو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي. باز محمد عابد له جلال آباده.
د سولې په تړاو د دینی عالمانو دا غونډه چې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف ریاست د لوري د فبروري په 6 نیټه د ولایت مقام په انګړ کې ترسره شوه، د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد په دینی عالمانو غږ وکړ چې په خپلو خطبو کې ولس ته د سولې پیغام ورسوي او په جنگ کې لخکېلو ډلو وغواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږي.
ټولو چې دخلو خواو غږ کوو چې صلح دې وکړي، په دې ولس کې د امن څادر راخور کړي. زموږ بچیم په ارامه فضا کې مکتب ته د تللو او مدرسې ته د تللو او مسجد ته د تللو حق لري. جنگ د هیچا لپاره ګټه نه ده.
مولوي سید جلال الدین په خپلو خبرو کې وویل چې دینی عالمان ژمن دي چې ولس ته د سولې پیغام ورسوي.
دینی علما د دوی په وجایبو کې او دوی په فرایضو کې اولنۍ فریضه وجیبه ده د صلح او د صلح اواز. الحمدلله علما راپورته شوي دي اوس او دا غږ په اجتماعي ډول شروع شوی دی. انشاءالله د دې د عمل لپاره به همدغه علما راپورته کیږي. صلح کې وي الله خیر اچولی.
دې غونډې ته د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وویل چې دینی عالمان کولای شي چې جنگی فرهنګ د سولې په فرهنګ واړوي.
علما د پاره دا فکر دی چې دغه جنگی فرهنګ څنګه په سولېز فرهنګ باندې بدل کړو. ان ډېر کار ته ضرورت دی. تاسو کولای شئ په خپل خطبو کې ولس سره په مړي ژوند کې د واقعي سولې لپاره کلیم ده او نور هم کار وکړي.
میخیل زیاته کړ چې افغان دولت سولې ته ژمن دی، خدا سی سول غواړي چې نظام وننګوي او د نورو جنگونو لپاره لار هوار نکړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی په کابل کې ویغونډه تول د 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدنه شوې. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې هم پرون د افغان کډوالو سره د 23 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په یوې تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخي د پنجشنبې په ورځ د بې ځایه شویو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړه شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بې ځایه کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوې درلودې چې لامل یې اوس دغه شمیره 2 میلیون ته راښکته شوي چې ډیری یې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنۍ بې ځایه کېدل او کډوالي اوس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوې تګلارې له مخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بې ځایه شویو وګړو د بې ځایه کېدو څرنګوالی او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر همدا شنوی د کورنۍ بې ځایه شویو او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم ژمنه ده.
په تېر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1,60 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
د احتساب کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر وایي حکومت لیټرنی جنرل انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. نوموړي بیګا وویل چې که لوی سارنوال استعفا نه وی ورکړي نو حکومت به له دندې ګوښه کړي. د دا څرګندونې طریقې څو ساعته وروسته کړي چې انور منصور خان پرون وویل د پاکستان وکیلانو ټولنې په غوښتنه له دندې استعفا ورکوي. د قانوني چارو پوهان د اټرنی جنرل استعفا د حکومت تاوان بولي. احمد الله له اسلام آباد اور.
د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان د فروری په 6 صدر عارف الوی ته لیږلې خپل استعفا کې ویلي دي پاکستان بار کونسل ترې د عہدې نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده نو اټارنی جنرل عہدې نه استعفا ورکوي. بلخوا د احتساب چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویلي چې انور منصور څخه د استعفا غوښتنه کړې شوې وه نو ځکه نوموړي خپله استعفا صدر ته ولیږله. که انور منصور داسې نه وی کړې نو مجبورن د عہدې نه به یې لرې کولې. د قانوني چارو پوه شاخاور وایي انور منصور چې ججانو پر ضد کم بیان ورکړو نو حکومت ګڼله که نوموړی د عہدې نه لرې نه کړو نو مشکلات ورته جوړېدی شي او دا وجه وه چې انور منصور یې استعفا ورکولو ته مجبوره کړو.
وجہ دا جوڑا شوا چھے دو رس مشکے اگر یو لس ممبر بینچ چھے چھا دف جسٹس فائل دیتا دا امپیچمنٹ چھے کم کاروائی و آگا باندے اگر کانسٹیٹیوشن درخواست ہو رہے دلو نا وے دا بیان ورکرو چھے دا حکومت طرف نا ہم و اخبل سورسز نا ہم دا یو داستا خبر کو چھے بینچ کے یو آنر کب جج دے دے چھے کم جسٹس فائل دیتا آئینی درخواست چھے کم تیارے دو نا آگان پکی شامل دو کم سجابو اگر دیرا ورمان دو ثبوتو خیا یا دیکھے دا
صدر ڈاکٹر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د 13 کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې وو چې پکې په نوموړي غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولې شوی وو. جسټس قاضی فائز عیسی صدر عارف الوی ته د حواله سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی وو چې دغه جایدادونه د هغه د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د صدارتي ریفرنس خلاف شپږونه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی وو او انور منصور خان صدارتی ریفرنس پر ضد دایر کړی شوی دغه درخواستونو کې د حکومت نمائندګي کوله. د قانوني چارو یو بل پون نور عالم خان وایي
د دې سره چې د بیفاقی حکومت ټول چې کوم اقدامات دي هغه به شي او حکومت ته به ډېر سخت آئینی او قانوني لاس ورسیږي.
انور منصور خان له دې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم اټارنی جنرل پاتې شوی وو. په 2010 کال کې د هغه وخت د قانون وزیر بابا روان سره د مبینه اختلافاتو له وجې نوموړي د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د نامنه او حکومتي اقتصادي پالیسو ضد لاریون وکړ او د اعلی وزیر دفتر مخې ته پرله توهلو. سیاستوالان وایي حکومت د نامنه په مخنیوي او د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلي خو یو حکومتي وزیر خبریالانو ته وویل چې صوبایي واکدارانو د وسلوالو ضد مؤثر اقدامات کړي. ایوب ترین لکوټه.
په بلوچستان اسمبلی کې د متحده حزب اختلاف له لورې تیره ورځ یو لاریون د اسمبلی د تالار څخه راووتئ. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او څه داسې شعارونه ورکول. کله چې دغه لاریون و جی پی او چوک ته ورسېدی نو پولیسو دوی راوګرځول او د اعلی وزیر د ودانۍ په لورې د تګ کولو اجازه نه ورکوله. البته څه ګړی وروسته اجازه ورکول سوه او دوی د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته درنا یا پرلت پیل کړي چې تر څو ساعت پورې روان و. پر دې مهال د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر پالیسیانو باندې سختې نیوکې وسوې. په دې اړه به غوږ شو د جمعیت العلماء اسلام وغړي عبدالواحد صدیقي ته.
نن د پاکستان 60% ځوانان دي او پاک د بلوچستان هم سسته. نن د روزګاري عالم دا دی چې 60% ځوان کښې دي. یو کال مخکې دوه کاله مخکې 60% ځوان سږ تر اوسه پورې واغه خلکو ته اجازه نه دي ورکول شوې. او دلته حالت د کرپشن دا دی چې د پوسټونو ورځ باندې پوسټونه خرڅېږي. دغه باوجود جان صاحب پر هغه باندې فیصله نه شي کولی.
مظاهره ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری زیاته کړه.
د حکومت ولس د دهشتګردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. د حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی او حکومت به دې ته مجبور کوو چې هغه استعفا ورکړي.
وروسته د کښتو کروندې د صوبایي وزیر زمرک خان څخه په مشتابه کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره چانو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د حزب اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان اڅکزي وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي وایي چې بلوچستان یو جغرافیایي اهمیت لري او امیش د دشمن په سترګو کې خیره ده. خو پر دې برسېره د وزیر اعلی جام کمال په مشرتابه کې حکومت نه یوازې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دی بلکې د درغلۍ د ختمولو په هکله هم ډېر کار کړی دی. بل لور ته به نن ماپښین د بلوچستان اسمبلی غونډه بیرته کیږي. په دې غونډه کې به د بلوچستان د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت په اړه یو رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې حکومت په قبایلي سیمو کې هغه اقدامات کوي چې مستقیمن یې ولس ته ګټه ورسي. شوکت یوسفزی پرون د کورمې سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت د قبایلو پرمختیا لپاره 100 اربع روپۍ لګوي. د پاړه چنار یو ځای مشر وایي حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته ورسره ژمنې کړي دي خو پوره کوي یې نه. طارق اورکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې حکومت قبایلي ضلعو د اصلاحاتو په لړ کې هغه څه کول غواړي چې ورسره هغلته عام ولس ګټې ومومي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر د کورمې دورې پر مهال په پاړه چنار کې د زیارت پر ورځ رسنیو ته وکړه. شوکت یوسفزی وایي مخکینی نظام داسې و چې خلک یې ترقي ته نه دي پرېښودلې خو اوس تر انضمام وروسته د قبایلو بعض وختو کې غټه پروپیګنډا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه ملو نه شوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک ملاویدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ محنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی خو فاټا ډېره غټه علاقه ده. نو ظاهره خبره ده چې وخت بور باندې لګیږي. په قبایلي ضلعو کې به 100 بلیونه روپۍ لګول کیږي. نو دا ډېره غټه سرمایه ده. د دې لپاره به ورته منصوبه بندي کول لازمي وي. خبره دا چې تر دې مخکې هغلته موجود نظام کا بهتر وي نو قبایلي علاقو به ترقی کړې وي خو هغه نظام ټیک نه و. په خلکو پیسې نه لګولې کېدې. اوس به ان شاء الله کوشش وي چې څومره هم پیسې راشي په خلکو یې لګوي. بلخوا د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وایي که حکومت په صحیح مانو کې د قبایلو ترقی او بدلون غواړي نو هغلته عملی او مؤثر ګامونه دي پور تکړی
پکور دے زر تر سره دا اغوی داغا وادی مزید عملی جوړی کړی شي. ځکه چې دې واټا خلک دومره ساده هم دي چې دوی صرف خبري بوري او ناز بوي همیشه د دوی ویزیتونه وکسي.
په 2003 کال کې د فاټا انضمام په وخت حکومت د ژمنه کړې و چې د ملک نور سیمو غوندې نظام به قبایلي سیمو ته هم غزوي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر ځینې اوسیدونکي وایي په سیمه کې جعلي ډاکټرانو او د نامعیاري لیبارټریانو موجود کې د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ځای په ځای کلینیکونه پرانستل شوي چې پکې غیر مستند کسان د ناروغانو درملنه کوي. چارواکي وایي د جعلي ډاکټرانو او لیبارټریانو ضد اقدام کوي. فرهاد چینواری تفصیل لري.
د خیبر قبایلی ضلع وګړي وایي چې هلته غیر قانوني شخصي کلینیکونو کې اسناد نه لرونکي ډاکټران ناروغان ګوري او دوایان ورته تجویز کوي. د خیبر باډې یو اوسیدونکی شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي،
د باډې په تحصیل کې ټولو علاقو کې داسې ډېر خلک پریکټس کوي، هغو خپل کلینیکونه کولو کړي دي چې هغه انډر میټرک دي، یعنی میټرک تعلیم هم نشته دی. تر اوسه پیرې د هغو خیلو په هیڅ قسم کاروي یونه شوا او تیر اوریزم دغه سی یو حادثه شلوبار کې شلوبار قبیله کې وشوله چې یو مشوم د غلط انجکشن په وجه باندې وفات شولو. نو د دغه د پورا انتظامینه او د محکمه صحت نه د مطالبات او د خلکو د مونږ ټولو د مطالبات چې د خلوب ته اکشن وخلتای چې کاروایی د وکړای شي.
د خیبر د ډاکټرانو اتحادی یو غړی او فعال ډاکټر نبی جان اپریدای وای،
په دیهاتو کې چې کم د بلډ پریشر چې کم ہائپرٹینشن ڈائبٹیز ٹی بی راغے سره چې کوم نسوم رم کمیونیکیبل ڈیزیز دی پاغه کې 90% کزوې ما غلط بنې ما چې د دې اتای ډاکټرانو او د دې چې کم پریکټسز روان دي دا غي خلکو پګه یو اهم کردار دی. زمون د تیرانا ونسا د بڑا سب ڈویژن د لنډی کوتل سب ڈویژن جمروت سب ڈویژن د دې ټولو تحصیلونو کې ملګرو کې په دې کې ډېر بے تحاشا په هر کور کې چې کوم دی هر کس ډاکټر دی او هر کس چې کوم دی خپل طرفه چې کوم دی ماشومان او غټو د دوایانی ورکی مانا ډیر عجیب او یونیک کیسز راځي.
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن ډایریکټر اپریشن ډاکټر ولایت شاوی،
هر هغه کس چې هغه پاکستان میډیکل ډینټن کونسل یا کمیشن سره کې رجسٹرډ دي چې دنه بار کم کسانې ناغه د قانون لاندې کوم دی داغه ممانعت یا پریکټس نشي کولای. کفرس کوي او سړی وی کلینیک وی اسپیټال وی یا لیبارټری وی یا ایکس ری وی ناغه ثابت دا چې هغه د ډاکټر په نوم باندې هغه رجسٹرډ کولی شي. د مریض چې کوم حق دی چې د دې حق تر پیو نشي ګوره دا غي حق هم دی
د خیبر پختونخوا د هیلت کیر کمیشن چارواکی وای چې په خیبر ضلع کې په شخصي کلینیکونو کې کار کوونکو ډاکټرانو لیبارټری ایکس ری او الټرا ساؤنډ مشینونو عملی ته یوازې یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل اسناد په کې برابر کړي او د رجسټریشن د ضابطۍ کار په اړه ورته فارمونه هم جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ټولنیزو رسنو د سار په حکومتي پروګرام له اړوندو ادارو سره سلا مشورې کوي. د ټولنیزو شبکو ادارو د بشري حقوقو سازمانونو پر هغو نوو اصولو انتقاد کړی دی چې د پاکستان وفاقي کابینې تیره میاشت منظور کړل. په دې موضوع د پاکستان ډان رسپانې لیکنه خبره کړې چې مهمې برخې له هارون باچا نه اورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي، له نیکه مرغه د پاکستان وزیر اعظم ومنله چې د ټولنیزې میډیا د څار پر حکومتي پروګرام له اړوند ادارو سره د سلا مشورې ضرورت دی. دا له هغه وروسته ده چې نړیوالو مطبوعاتي ادارو د بشري حقونو سازمانونو او د ټولنیزې میډیا کارونکو د حکومت پر هغه یو پروګرام چې هدف یې د ټولنیزې میډیا سخته څارنه او کنټرول دی پراخ اعتراضونه وکړل. لیکنه کاږي هیله کېدای شي چې حکومت به په خپلې خبره کې سنجیده واوسي او په نوې پالیسۍ کې به د اړوندو ادارو وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په لیکنه کې د مسلم لیگ نون ګوند د تیر حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون یادونه شوې او وایي چې هغه مهال د ښکېلو خواوو شاوخوا ټول وړاندیزونه له پامه غورځول شوي ول. له لیکنې سره سم وفاقي کابینې تیره میاشت د پیکا په نوم د آنلاین فعالیتونو د څار لپاره د نوو اصولو او ضوابطو منظوري ورکړه. ویل کېږي د دې کار هدف د حکومت پر پالیسۍ او د تنقید مخه نیول دي. خو لیکنه وایي که حکومت واقعي پر نوو وضع کړو اصولو اړوند خلکو ته د خبرې کولو فرصت ورکړي، ممکنه ده چې په دغه برخه کې شته نیمګړتیاوې لرې او د وګړو د شخصي حقونو حفاظت وشي. په نوو اصولو کې دا هم شامل دي چې د ریاست قانون نافذونکي ادارې اختیار لري چې د انټرنیټ د یو کارونکي شخصي معلومات ترلاسه او د هغه لخوا آنلاین خپاره شوي مواد ښکته کړي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې دې مسلې ته بیا کتنه ډېره اړینه ده. یوه بله مهمه موضوع چې په لیکنه کې یادونه شوې، په انټرنیټي نړۍ کې د پاکستاني وګړو د شخصي معلوماتو خوندیتوب دی. لیکنه وړاندیز کوي چې خلکو ته دا تحفظ باید د قانون له لارې ورکړل شي. په لیکنه کې د ایشیا انټرنیټ کولیشن په نوم د یوې نړیوالې ادارې خبره راغستل شوې چې ویلي دي د آنلاین فعالیتونو د څار د پاکستان حکومت نوې پالیسي به د هیواد د ډیجیټل اقتصاد د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وګرځي. لیکن زیاتوی د تحریک انصاف حکومت سره لا هم وخت شته چې د خاري سیمو ووټران چې زیاتره ټولنیز میډیا کاروي له پریشانه وژغوري او د وزیر اعظم د ډیجیټل پاکستان کمپاین له کامیابی سره مخ کړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے او لیدلے شئ. د مشال ریڈیو خبرونه ته تاسو وګیئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه لمجید بابر اور.
افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر به نن د شپې 12 بجې پیلېږي. یو افغان لوړپوړي چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا افغان پوځ او طالب سوالو ترمنځ د تشدد د کموالي ونې به نن نیمه شپه پیل شي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېره ورځ په صوبایي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دی. شوکت زدی پرون په کورمه کې دا خبره خبریالانو ته وکړه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې خالد جاوید خان نوی اټارنی جنرل وټاکلی شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر ویلي ول چې حکومت له لوی څارنوال انور منصور خان نه استعفا غوښتې وه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دریځه مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره وزرا 1,340 کسان د نوماندۍ لپاره منلي. عراق او کویت د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالي ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې ایران په قوم ښار کې له وایرس سره د دوو وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه درې ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکه پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په تربت کې د امنیتي سرتیرو په پوستا وسلوالو په خپلې حمله کې 15 اهلکار ووژل او 3 نور یې جوبل کړل. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو وخت په وخت حملې کیږي. وخت راغلی چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد عملیات تر هغه وخته جاري وساتي تر څو چې د دوی په مکمل توګه خاتمه یې نه وي کړې. ورځپاڼه لیکي پاکستان دریځ لري چې هند په دې پیښو کې ککړ دی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له پکار دي چې دې پیښو نوټس دې واخلي داسې نه چې حالات نور خراب طرف ته لاړ شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي حکومت د ملک په یوټیلیټی سټورونو کې د دالونو او غوړو په نرخونو کې 28 روپو پورې کمی کړی دی. ورځپاڼه لیکي پخوا به دا ویل کېدل چې دال د غریبانو خوراک دی، خو د تیرې څه مودې راهیسې د دالونو په نرخونو کې دومره اضافه شوې ده چې غریب خو پرېږده د درمیانې طبقې خلک یې هم نشي اخیستی. تحریک انصاف ګوند چې د ګرانۍ او کرپشن خاتمې د عزم سره په واک کې راغلی تر اوسه یې د خپلو وعدو مطابق ولس لپاره اسانتیاوې برابرې نه کړې شوې. یوټیلیټی سټورونو کې دالونو او غړو په ګډون د ځنې نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې د یو څو میاشتو لپاره لږ شان کمی کول د مسلې حل نه دی، ځکه چې د ملک په لرې پرتو سیمو کې یوټیلیټی سټورونه نشته او زیات غریب خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي. که حکومت واقعي ولس ته ګټه رسول غواړي نو تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د کمی وکړي، نو ورسره د ملک په هره برخه کې ګرانی راکمېدلی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوبه کې د سیلګرۍ ځایونو حالت ښه کولو او ټوریزم اتارټي په یوه میاشت کې په مکمل توګه د فعالولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي خیبر پختونخوا ډېرې ښایسته سیمې لري، خو د ناقصې منصوبه بندۍ، توجه نه ورکولو او سرکاري محکمو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې دا ښایسته سیمې ورځ تر ورځه د تباهۍ سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي که خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ ته وده ورکولو کې سنجیده وي نو ورته پکار دي چې ټولې محکمې دې د یو چت لاندې راغونډې کړي او سړکونه جوړول چې د کمې محکمې کار وي په هغوی دې سړکونه جوړ کړي. دې سره سره ټرانسپورټران له دې اسانتیاوې ورکړي، هوټل انډستری ته دی وده ورکړي او د امنیت وضع دی هم ښه کړي. تر څو چې یاد حکومت دا ګامونه نوی پورته کړي نو تر هغه وخته د غیر ملکی سیلانیانو د راتللو امکانات ډیر کم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن مو په نړیوالو رسنو کې د دوه مجلو لیکنې راخستې دي. فارن پالیسی مجلې یو لسیزه مخکې د طالبانو د وخت او د اوسنی اسوات ذکر کړی او وایي د مینګورې هغه مرکزي څلور لاره چې پخوا خونی چوک بلل کېده اوس پکې ګڼ رېستورانتونه او هوټلونه پرانستل شوي او د سوات جینکې هم سکولونو ته ځي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې ته هیلې پیدا کړي دي، خو اوس هم د هغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې او پوښتنې شته. په امیر ساحل د دواړو لیکنو مهمې برخې دروروي.
فارن پالیسی مجله وایي په سوات کې د وسلوالۍ تر ختمېدو کلونه وروسته اوسمهال هلته د نجونو سلګونه ښوونځي فعال دي. د مجلې په وینا دا هماغه ځای و چې پکې پر 2012 زیږیز کال وسلوالو طالبانو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزۍ ویشتلې وه او له 2008 څخه یې تر 2009 زیږیز کال پورې پکې ښوونځي ړنګ کړل او پر نجونو یې د تعلیم ترلاسه کولو بندیز ولګاوه. د مجلې یوه خبریاله فاطمه بوجانی مینګورې ته ورغلې او وایي اوسمهال د ملالې په پلرني ښار کې د وسلوالو د وخت کمې نښې تر سترګو کېږي او پکې ګڼ هوټلونه او رستورانونه جوړ شوي. په لیکنه کې راغلي چې اوس هم سوات ته خورا کم بهرنیان ورځي، خو د پاکستان ګڼ سیلانیان پکې موجود وي. سوات شاوخوا یوه لسیزه مخکې د پاکستان له تر ټولو خطرناکو سیمو یوه بلل کېده. مجله وایي د مینګورې مرکزي څلور لارې ته هغه مهال خونی چوک ویل کېدل، ځکه چې وسلوالو طالبانو به پکې د خپلو ناقدانو او مخالفانو مړي ځړول. له څلور لارې سره شاوخوا دوکانونه ړنګ ول، ښیښې به یې ماتې وي او په دیوالونو به یې د مرمیو نښې ښکارېدې. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې اوس ټول دیوالونه بیا رغول شوي، دوکانونه نوي ښیښې لري او مالکانو یې د مرمیو نښې په سیمټو پټې کړې دي. په نړیوالو رسنیو کې مو دویمه موضوع د افغانستان سوله ده. کریسچن ساینس مانیټر مجله وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمولو پریکړې د سولې موافقې لپاره محتاطانه هیلې بیا تازه کړې دي. که موافقه وشي نو د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای او په افغانستان کې به د سولې امکانات پیدا شي. مجله د لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د تاوتریخوالي کمول هغه محدوده پیمانه ده چې ورسره به طالبان سولې ته خپله ژمنتیا په ډاګه کړی شي او تر هغې سمدستي وروسته به د یو نیم کال په موده کې په پړاوونو کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر پیل شي. مجله وایي خو له افغانستانه بهرني سرتیري په دې شرط وځي چې طالبان به له هېواده بهر د بریدونو مخه نیسي. کریسچن ساینس مانیټر دا بهیر البته له خنډونو ډک او پیچلی بولي. د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې زرګونه افغانان او شاوخوا 3.5 زره امریکایي سرتیري وژل شوي دي. مجله د شنونکو له خولې وایي یو شمېر اسباب شته چې دا موافقه کمزورې کولی او د تاوتریخوالي کمولو هڅې شنډولی شي. دا شنونکي وایي د موافقې مهم اړخونه د ژمي په پای کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه پوره باوري نخکاری او یا فکر کوي چې وروسته به څه کیږي. مجله د دې بې باورۍ یو مثال دا ورکوي چې افغان حکومت چې تر اوسه له مذاکراتو بهر پاتې دی، طالبان یې د امریکا لاسپوڅی بولي او په رسمیت یې نه پیژني. کریسچن ساینس مانیټر زیاتوي چې همدا لامل دی چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د بین الافغاني خبرو په اړه هم منظر پوره روښانه نه بریښي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. ایراني وګړو نن د هیواد د پارلمان د غړو ټاکلو لپاره رای اچول پیل کړی دي. په انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 چوکو لپاره لږ 14,000 زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید شوي دي. شورا د شاوخوا 9,000 کاندیدانو درخواستونه رد کړي دي. امریکا د ایران نگهبان شورا تورنه کړي چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیدېدو مخه نیولې ده چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنائی د پالیسیانو پیروي نه کوي. احمد تکل معلومات راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول 1,148 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9,000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کېږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د سهار په 9 بجو د رایه ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایه ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایه ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترس کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایي فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینی حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیامک را پایک او عباس علی کت خدایی شامل دی. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلی دی چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې په مناسبت یې د پېښور او کوټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې هونډې کیږي. د مورنۍ ژبې ورځ په بنو کې هم مانځل شوه. د ورځې مانځلو په مناسبت لاریونوالو د پښتو ژبې په حمایت کې بیرغ او بینر په لاسونو کې نیولې وې او د خپلې ژبې د حق غوښتنه کوله. د عمر وزیر رپورټ اورو چې د هونډې له یو غږه پیلېږي.
د ملل متحده د چارټر مطابق یو 8 فروری مورنۍ ژبې ورځ د ګډ د نړۍ په سیر نن په ضلع بنو کې هم د لاریون په صورت کې ولمانځل شوه چې اهتمام یې پښتانه مترکي لیکوال، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو ادبي تنظیمونو لخوا شوی و. لاریون ګډونوالو د پښتو مورنۍ ژبې په حق کې جنډې او بینرونه په لاسونو کې نیولي ول او د پښتو ژبې حق لپاره یې غوښتنې کولې. شاعر لیکوال منیب راحل لاریون ګډونوالو ته وینا کې وویل نړۍ کې هغه کامونه پر مخ تللي چې مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شوی. شاعر لیکوال او خبریال گوهر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې خلک د مورنۍ ژبې اهمیت نه خبرول دي، خو افسوس کړي چې نن مونږ د مورنۍ ژبې اهمیت نه بے خبره یو.
یو خو حکومت نه مدام مطالبه ده چې پښتو ژبه ده سرکوري دفتری او عدالتی ژبه وګرځي، نصاب کې د شامل شي. خو د بد امرغه زه ادا وایم چې نن په دغه جالوس کې لاریون کې تاسو وینستای چې د میش سره سه مخصوص شاعرون، سه مخصوص سیاسي کسون هغه دي په کوردو چې نن دلته هغه کسون خرخلی وای چې د پښتو ژبه په سر باندې دای تنخواه وخلي.
نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د مورنۍ ژبې اهمیت په ترس کې دغه شان لاریونونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو تعلیمي، کلتوري او ساینسي ادارې یونیسکو په 1999 کال کې نومولې او هر کال مانځل کیږي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره سم معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه شوی او په شاوخوا هر ژبه ویب پاڼې موجودې دي. ټولنیزو شبکو او ویب پاڼو پر پښتنو او پښتو ژبه څه اغیز کړی دی؟ دا پښتنه احمدالله راجوابوي.
محمد داود چې د پېښور نه په اردو او انګریزي ژبو کې سبق ویلی وایي پښتو لیکل یا ویل یې نه اوسده، خو اوس نه صرف په پښتو کې لیکل کوي بلکې اردو او انګریزي سره سره په پښتو کې ویډیوګانې هم جوړوي او ټولنیزو رسنیو د لارې په زرګونو خلک یې ګوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد داود وویل تر یونیورسټۍ پورې په رومن کې به یې پښتو لیکله، خو ټولنیزو رسنیو نه زده کړه کولو وروسته نه صرف په پښتو ژبه لیکل کوي بلکې هغه ویډیوګانې او لیکنه چې پښتو کې یې کړي وي خلک یې ډېر زیات خوښوي.
مالا پختو په لیکلو باندې صحیح نه راتله دا ما تکړه کړی دا سوشل میډیا نه یعنی دا یوټیوب او دا فیس بک نه ادا غشان دا بی بی سی دا ویب سایټ نه یو شمیر نور چې کوم ډیوا دا مشال دی په ویب سایټ باندې ډیر ښه پختو دا هغه ما د دین از دا کړی دا نو زه په اردو پختو او په انګلیش کې یعنی درې واړو ژبو کې کوم خو ما ته د ټولو نه زیات فیډ بیک په پختو باندې ملاویږي
د محمد داود په شان ګڼ شمیر نور هم داسې پښتانه شته چې د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ځنې ویب سایټونو نه یې پښتو لیکل زده کړي او دا یې اوس د خپلې آمدن ذریعه جوړه کړې د ملاکنډ نیازق خان چې شاعرۍ سره هم مینه لري وایي په یوټیوب او فیسبوک به یې د خلکو ویډیوګانې کتلې نو شوق یې را پیدا شو اوس په خپله ژبه کې د لیک سره سره ویډیوګانې هم جوړوي نه صرف په لکونو خلک یې فالو کوي بلکې یوټیوب ورته سیلور بټنه هم ورکړې افسر افغان چې شاعر او ادیب هم دی وایي ټولنیزو شبکو او رسنو نه صرف د پښتو شعر او شاعرۍ ته ګټه رسولې بلکې خلکو پښتو لیکل هم شروع کړي دي د افسر افغان په وینا د ټولنیزو شبکو ګټه په خپل ځای خو که خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې لازمی کړي نو ورسره پښتو ژبه نور هم ترقی کولای شي
نن د نورو سیمو په شان په خوست کې هم یو شمېر روڼ اندو فرنګیانو د فروری 28 د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه ومنځله د ناستې ویناوال وویل هغه هسې باید وشي چې پښتو د سیاست سوداګرۍ اقتصاد بازار او دربار ژبه وګرځي نجیب الله الوخیل د رپورټ کې تفصیل راکوي
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژندګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي
مورنۍ ژبه د زده کړې د پوره د یو انسان خاص ارزښت لري ځکه د هغې وخت نه چې دا په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي نو دا ټول مسایل ښه تر کولی شي تحلیلولی شي نو په دې حیث باندې په پردۍ ژبه اول به ژبه زده کوې بیا به هغې نه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوې د دوې زده کړې په ځای په وپته که چېرې یوه زده کړه وکړې نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې ډېره به ګټوره وي
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري خوستی رون اندی ضیا الحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنټونو پرانیستلو لپاره هڅې وکړي
لوړو زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسؤلینو باندې دا غږ کوو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څانګې د پښتو ادبیاتو دپارتمنټونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانیستئ تر څو د نورو د هېوادونو عام مسؤلین از دکلګل چې د ادب مینوال دي د ژبې مینوال دي تر څو پښتو ژبه زده کړي
په دې غونډه کې تنزیه شاعر جهان زیب جوهر د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت شعر وړاندې کړ چې حاضرینو په چکچکو بدرګه کړل
که زما ژبه تعصب وي نو دا به ډېر تعجب وي غلط به دغه خوب وي نو بیا به ټول جهان کړی تعصب وي جوتیږي که غوږ دې په خلاصېږي زموږ مکړې میرات دی چې هسې نه کړي زیات دی هغه خلک دي پاتې او چې څوک په مورنۍ ژبه په بل ځای کې شرمېږي هغه دې وربېلېږي
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې ویلي، په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمېر یې 2 ته رسیږي ویل کېږي. په دې کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 24 ژبې ویل کېږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګل ایاز له خطر سره مخامخ ژبو په اړه له ژبپوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي 8 کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د سیرونو وروسته مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل،
چترال کې یاد کم چې کلاشا، زمینی، اوکوار باسی او یدغا، په اباسی کوهستان کې چلسو، کاورو، بطری، او په مانسیرا کې مانکیالی، او په سوات کې اوشوجو، او په دربیر
د الف ب ت ادارې مشر زبیر توروالی وای، په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کېږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 24 ژبې ویل کېږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوې نو دغه لیټریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه سره بیا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان به وي. ذریعہ دا وینا یو ذریعہ ختمې دي، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکی خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل،
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغه مزه وشلېږي، او چې کله مزه وشلېږي نو قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ انسانی.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه،
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت، د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي، او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي، او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف ب ت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه،
دا د دې باندې وتیقې شو د دې په تعفس حالې زلګونجي.
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 ژبې ویل کیږي، او دا ټول ژبې ژوندۍ دي. په دې کې 15 ژبې مقامي دي او 8 بهرنۍ دي. په دغه کې 6 اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي، او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا، شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې 2 ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوال څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي، چې پکې 1516 ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAAL
RADIO. تاسو مشال ریډیو ته وګه. پرون د لوګر په لوګر کې ځوانانو د اوربن غږ په نوم مشاعره جوړ کړه. منتظمینو ویل د غونډې مخه د سولې او اوربن لپاره د ولسونو غږ پورته کول دي. نجیب الله لو خیر اورو.
د اوربن غږ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر مشال رولته ویل،
ګړتیا اوربن ده او د اوربن غږ تر نامه یو لوی ولسي مشاعره جوړه ده او هدف هم له دې نه ده چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام سنو کوم غږ چې د باید راوچت.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سوری او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
په غنوم کې یو ښه پیغام وو، نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دغومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام وو او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما لنګ چلم پریږدو زه چې پریږدو زیارتونه چرته لری غره ته لاړ شو پریږدو کلی او خارونه زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي برقي ستنې پکې نه وي پخه لاره پکې نه وي چرته لری له چاودنو چرته لری له بریدونو چرته لری له فیسبوکه چرته لری له خبرونو چرته ورک له څراغونو چرته لری له ویبپاڼو تلویزیون او رادیوګانو چرته لری له یارانو.
په یاده مشاعره کې دوه نورو شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور دوما راو غرزی پکلی باندی بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خالونه دی خلد نور هم پیدا کا په حسن کې د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لحری یوی هلک در تیر شم منی می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم راځي با کچکول کړم په غاړه لیوانتوب وکړم په عشق کې ګریوان د مجنون غوندې رتاړې کړم راځي با.
د لوګر د اوربن غږ مشاعرې په پا پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه او زل بیا له مجید بابر واورو.
افغان حکومت او طالبان وایي چې د تشدد د کموالي بهیر به نن د شپې 2 بجې پیلېږي. یو افغان لوړ پوړو چارواکي او طالب مشرانو نن وویل چې د امریکا، افغان پوځ او طالب وسلوالو ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ به نن نیمه شپه پیل شي. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېر اوس په صوبایي اسمبلۍ کې د متحد اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلۍ ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کور یو لاوین وکړ. دوی په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي حکومت په قبایلو کې اصلاحاتو پرمختیایي چارو ته ژمن دی. په کورمه کې خبریالانو سره خبرو کې شوکت یوسفزی ویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. د وویل د اصلاحاتو بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري. د پاکستان سرکار ریډیو وای چې خالد جاوید خان نوې اټارنی جنرال وټاکل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر ویلي و چې حکومت له لوی سارنوال انور منصور خان نه استعفا غوښتي وه. په ایران کې نن پارلماني انتخابات دي چې د هیواد سخت دری د مذهبي مشرانو ورتوار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورای نگهبان د پارلمان د 290 څوکو لپاره 1138 کسان د نوماندۍ لپاره منلي. عراق او کویت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهالي ډول د ایراني وګړو په ورتګ محدودیت لګولی دی. تر هغې وروسته دا چې ایران په قم ښار کې له وایرس سره دوه وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه درې ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکو پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. د ادارې ویلي چې له ایران هیواد ته ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت لا ټاکلي بهیره تیریږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملی ها میر ساده، مجید بابر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. نزان خیال ساته، د الله پامن.